درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچلی نام سلامونه او نیکی هیلی میونی در نوستو کون کو هیلی دا چی روغ او جوڑو سی او دا صحت جامعی بوم پتن وی تست طول تا دا اوام طولگی تاریخ مزمون اولسم لوست شراغ لاستو ایم پا دا هیلی چی نن ورز هم دا لوست را خیر نیشی بورا سر مل پاتی سی او دا نن ورزی دا موضوع سخا گتا واخلی. نن مو موضوع دا یفتالیانو پا حق لده ولسم لوست او ندیشمه تلويشتمه پانه د نو درنه زکونکو د تل پتیر په دی هیله چې د تلويزي کورنۍ دند به مزدکړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست اخرنی شی بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیځ برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیځه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییزو واکمنانو ګډوډۍ سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې و هغه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې مثلا بدله سوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمې د وقفه یي جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو د دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمې په وقفه یي ډول سره جګړې کوي، پرله پسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه یي جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څه موده وروسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی بیرته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډۍ او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکش په شمالي سیمه کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړي دي. د پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکي چې دي هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکي دي، ژر پوستکي سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکي نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکي دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنی تاریخ کې د ټولواکي په اوسنی تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنی تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیږي او د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې ایږدي چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې ورسېدل. یعنی د بلخ او سغدانیه پورې سیمې د خپلې ولکې لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د څخه وروسته د زوی اخشنور واک ته رسیږي چې هغه بیا د هرات ښار تر خپلې ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات ښار نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې وو فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمان برداره پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي. د جنگ په حال کې وي نو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامیږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل سوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د بدلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهراکولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیرې سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتې شونې چې دي، هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی له منځه وړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتې شونې بیرته سره یو ځای کیږي، سره راګډیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمني په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنې د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې و د ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمني د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغو په وړاندې جنگیږي، د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتلیانو کورنۍ د ماتې سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود، د لمر عبادت به کوه او دوی د یعنی د لمر منځنه به کول، لمر به منځ او پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکو کات کې د جګي ونی او لوړې پزلرون کې افغاني بنې چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلود د کالی به د نن ورځې د کوچیانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتو کې د زور او سور د عبادت زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر لمنځنې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینې د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشنیانو او یفتلیانو پاتې شونی یا هغه کوم خلک یا کوم پیروان چې د کوشنیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پورې د افغانستان پر بېلابېلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپرېږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان وو او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمني کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن وو. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سوه، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په هکله مو معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په هکله موږ وپوهېدلو، ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه وه، د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسېږي، هغه مو وویل د دوی د یفتالیانو لومړنی ټول واکه چې هغه بوویل افتالی تو وو، د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسېږي، چې بیا د ده څخه وروسته د ده زوی واک ته رسېږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي، د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسېږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې وه، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یې وه. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهېږي؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسېږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهېږي؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهېږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو. تر هغه وخت تاسې هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې ځوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس تاسې د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلی دی. نو که چیرې ستاسې مخکینی درس نه وي زده، په راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهېږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کومو پوښتنې چې تاسې ځوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ، او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی سي په درس په نوي درس باندې وپوهېږي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامو نوندی که هیلی میومنی درنو زکون کو هیلی دا چی روغ و جورو سی او وقت ما متردی محالا پا خیره رسولی بی تاس طولو تا دا و اتم طولگی تاریخ مزمون شپا جم لوست شراغ لاست وایم. هیلی دا چی دا تل پسیر نن ورس هم دل وست را خیره نیشی بو ملو سی او دا نن ورسی دا موضوعات سخه گتا واخلی. نن مو موضوع دا ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیدا او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د هغو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړې ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته سوی چې د هغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه وکمنی چې هغه د یفتالیان و. په 1111 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاسل کې افغانان و، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني رامنځته کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمني هم موجوده وه، او د هغو په واکمني کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته، چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده، او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ، او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو، او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي، او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، خپل کالیلند کې بیا شونځي او رختونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل، او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې، چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر د دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي، او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و، او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کرل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پردي باندې وچکالی راغله. د وچکالی د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالی پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مځکه پریښودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړه کی، او نړۍ ته وړاندې کی. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابري واکمنه و، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعات کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلی وه. کروندګر دربابانو پر مځکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې وه هغه ډیره ګټه به یې د اربابانو وه او ډیره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډیر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه. یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودې، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخه سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زاترزو په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده وه. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن ژین د کورنۍ وه، چې د دغې کورنۍ بنسټ ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې دی خپله یو غښتلی او بتدبیر شخص وه. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان وو، چې په 1568 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوزاوی څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوزا او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاصته وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې وروستۍ ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنې واستوي، او د دغه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی و. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې و، د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وزې هم ناسمه وه او دولتي خزانې هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې سوې وې او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو